د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ وویل په ګوانتانامو زندان کې په غیر قانوني ډول د بندیانو ساتل د امریکا ګټو ته زیان رسوي او یو ځل بیا خپل ژمنه تازه کړه چې دا زندان به وتړي. د بشري حقونو ډلو د جمهور رئیس اوباما لخوا د ګوانتانامو زندان د تړلو د پریکړې هرکلی کړی، خو ځینې فعالان د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. دوی وایي جمهور رئیس اوباما باید داسې ګامونه پورته کړي چې د کانګرس لخوا رامنځته کیدونکي خنډونې مخه ونه نیسي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ وویل چې د ګوانتانامو زندان ته هیڅ اړتیا نشته او د امریکا په تاوان دی.
د امریکا د امن کولو لپاره د ګوانتانامو اړتیا نشته، دا ډیر لګښت لري، اغیزناک نه دی، په نړیواله سطح موږ ته ضرر رسوي. د تروریزم ضد جګړې کې زموږ د متحدانو همکاري کموي. دا زندان د افراطیانو لپاره د استخدام وسیله ده او باید وتړل شي.
جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د ګوانتانامو زندان د تړلو اراده تازه کړه، خو د قانوني او سیاسي خنډونو د لرې کولو په اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کاتلین هیدن د اوباما له خبرو وروسته وویل جمهور رئیس یو لړ اقدامات تر لاس لاندې لري چې له مخې به په زندان کې د بندیانو شمیر کم شي او بالاخره به وتړي. ویاندې دا هم وویل جمهور رئیس باراک اوباما به د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو نوي جګپوړي مامور د ټاکلو په ګډون چې مربوطو هیوادونو ته د بندیانو د استولو چارې تنظیم کړي، ځینې خپل اقدامات ممکن عملي کړي. دا څوکۍ د تیر جنوري میاشتې راهیسې خالی ده. جمهور رئیس باراک اوباما د ځینو نورو اقداماتو یادونه هم وکړه.
I've asked my team to review everything that's
currently زه غواړم په دې مسلې لسره غور وکړم. زه بل خپل ټیم څخه وغواړم چې د ګوانتانامو زندان په اړه د شویو اقداماتو په ارتباط لسره کتنه وکړي. هر شی چې موږ په اداري لحاظ کولای شو له کانګرس سره به کار وکړو چې دا استدلال یا دوسیه قوي کړو چې د ګوانتانامو زندان د امریکا د خلکو په ګټه نه
دی.
د جمهور رئیس اوباما دا څرګندونه په ګوانتانامو زندان کې د بندیانو لخوا د ډوډۍ نه خوړو د احتساب له پیل راهیسې په عام محضر کې د هغه لومړنۍ څرګندونه وي. په ګوانتانامو زندان کې بندیان د فبروري له میاشتې راهیسې په احتساب دي او د خپل نامعلوم برخلیک په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی.
ویل کېږي چې د ګوانتانامو په زندان کې له یمنیانو وروسته ډیری بندیان افغانان دي. ویل کېږي د یمن نه اتیا، د افغانستان 19 او د سعودي عربستان 12 بندیان په دې زندان کې ساتل کېږي. د ټولو 168 بندیانو 6 اتیا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري برات ورکړی او دې ته منتظر دي چې خپلو هیوادونو یا یو دریم هیواد ته وسپارل شي، خو د اوباما دا پریکړه کانګرس بنده کړې ده. او اوس هم ورور رسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې پروګرام واوري او ورپسې هم د حقیقت څه دی. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوې حاضر
کې ان شاء الله مونږ ځلونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د افغان ولسمشر لسپارښتنې سره سره لا هم د ننګرهار محاکمو د ډیوې په نامه د یوې سیمه ییزې خبریالې دوسیه چې له خپل خاوند څخه طلاق واړي نه ده حل کړې. د ډیوې دوسیه شاوخوا درې میاشتې مخکې وروسته له هغې د رسنیو له لارې خپره شوه چې د ننګرهار د محکمې یو قاضي 15 کلن ظهورالدین ترې د طلاق د اجرا په بدل کې د پیسو او یا هم د واده غوښتنه وکړه. کله چې دا مسله رسنیو ته راووتله او د قاضي ظهورالدین هغه غږ چې ډیوې ترې په پټه ثبت کړی و خپور شو، نو ولسمشر چې د ترکیې په سفر بوخت و د دې دوسیې د ژرحل سپارښتنه یې وکړه. په رسنیو کې له دې رسوایۍ وروسته قاضي ظهورالدین چې ویل کېږي اوسمهال له هیواد څخه بهر دی، له استیناف محکمې څخه د ننګرهار د عامه امنیت دیوان ته بدل شو. خو ډیوه وایي د څو میاشتو په تېرېدو سره یې قضیه لا هم بې نتیجې پاتې ده. زه ځان په خطر کې احساسوم چې زه خپله ورپسې وګرځم چې لاړه شم غولایي مې یو وي چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو ستونزه یوازې تر محاکمو محدوده نه ده، بلکې ډیوه د دې کار په خاطر د ځینو کړیو لخوا ګواښل شوې هم ده چې بالاخره یې دا اړ کړه چې په ننګرهار کې خپل کور کلی پرېږدي او د ځان د امنیت لپاره په کابل کې واړوي. کله چې ډیوې له خپل نامزد څخه د طلاق غوښتنه وکړه نو نامزد یې چې ناصر نومیږي ډیوه یې د درې ورځو لپاره وتښتوله. ډیوه وایي چې هڅه یې وکړه خپله دوسیه کابل ته منتقله کړي خو د ننګرهار محاکمه ورسره موافقه ونه کړه. د ډیوې نامزد د ډیوې د تښتولو په تور د ننګرهار د محاکمه لخوا په دوو کلونو باندې محکوم شو، خو ویل کېږي چې نامزد بیرته خوشي شوی دی. بل لور ته د ننګرهار د محکمې مشر قاضي فضل هادي فاضل وایي چې د ډیوې د طلاق قضیه حل شوې او اوس کومه ستونزه نشته، خو ډیوه دغه خبره نه مني. دا چې د ننګرهار د محکمې رئیس د دوسیې د حل په اړه څه دلایل لري او ډیوه یې ولې نه مني، دا به د دوی په لاند باس کې واورو.
د دې نه هغه چې دا د هغه مېړه طلاق ورکړی دی، طلاقاتی په کوم کې هغه مېړه بل کیس لرلو هغه باندې بیا حکم شوی دی. د دې په ارتباط باندې یو وخت د دې مېړه په کې نشته دی، موږ ورته ویل چې دا طلاق نامه پوره ده، ګوتې لګولې نو هر څه پوره دي، مهر انځا ده، اوس هغه یو وخت نشته دی او سړی تښتېدلی دی. بل ورځ هغه ورته ورکړو نو جلبه
پخوانی نامزد یعنی ناصر تختیدلی قاضی صاحب ډیره بخنه غواړم، داسې یو مسله چې ډیوه وایي چې دا کس په ضمانت خوشی شوی، دا څنګه
خوشی کېدل؟ او ضمانت د مونږ کار نه دی، مونږ محکمې حکم کړی دی نو کېدی شي
لري. امدا خبره داد تاسو تم کوي، تاسو په دې اړه څه وایي؟ قاضی صاحب سلام درته وړاندې کوم، ډیوای ما لکه څنګه چې تاسو له دا سرنوالی خوشی کړی، په سرنوالی کې راته فراز صاحب وایي چې دغه حکم ما باندې ماته فضل هادی وکاو، فضل هادی په خلی باندې ما دا خوشی کړی او بل دا په محکمه کې حاضر و چې تاسو کومه فیصله کړی ده. دا ستاسو او د سرنوالی او د ناصر یو تړونو چې دا تاسو خوشی کړی ده او خوشی شوم په ضمانت دی. شیر فراز راته وایي چې قاضیان یې وغواړو ته په شیر فراز باندې اړي، نو دی وخت کې خو خپل قرضی هم پرمان صادر کړو. کومې خبرې چې تا ماته په محکمه کې وکړلې چې مونږ په رسنۍ یو مډاره وو تلا پیدا نه وي چې مونږ په دې رسنۍ کې رالوي چې مونږ سره هم جواب شته، پاږی کې خو یوازې دې عکس کم بوتي نه ده.
قانون واضح دی، ګوره قانون واضح دی او دا په دې شکل باندې دا خبره حقیقت دا چې دا امنیت داخلي او خارجي په حکم کړی دی. دې طلاقنامه چې تا درکړي خو دې امر ورځ نشي دا نور تختیدل او دا چې رانه غیر
محکمه هیڅ نه دی تختیدل، رئیس یې تختیدل نه دی. رئیس هغه ستاسو په خولې باندې تللی، ماته پوره پوره راپور راغلی دا او خپله شیرفراز هم په تا باندې شهیدی ورکوي او دا څو وارې محکمې ته حاضر شو چې کله د فیصلې ورځ هغه تاسو په خپله پټ کړی ده، پوه شئ هغه څو وارې حاضر شوی ده. قاضي صاحب وبخښئ، تاسو د ډیوې خبرې ردوئ؟ یعنی تاسو یې خوانه هیڅ مشکل دوی ته نشته؟
ګوره خورجانې، مونږ سره د ډیوې طلاقنامه ختمه ده، فقط یو وخت نشته، دا ډېره به ضرور خبر هم نه وي. قاضي صاحبانو مهر امضا په کې ده، ګوته د ډیوې مېړه لګولې ده او ډیوې خپله ګوته لګولې په یوه شعبه کې، ځکه دا د احوال شخصي مربوط ده. شخصي چې وتلی دی سړی غایب شوی دی،
آخري پوښتنه لرمه، کله چې دا عکس نه وي، د شاهد عکس نه وي یا د بل چا، دا طلاقات قانوني دی؟
خبر ده چې نه، نو دا طلاقات خو نیمګړی داسې نه دی چې باطل دی. طلاق خو دې شوی دی، ځکه قاضي صاحبانو په جلسه قضایي کې هغې طلاق ورکړی، ګوتې لګولې ده، وثیقه باندې اقرار کړی دی، عریضه یې محکمې ته پیښ کړې ده.
خو د شاهدانو د تذکرو نمبرونه هم نشته، شمېرې هم نشته او عکسونه هم نشته، دا یعنی دا طلاقات تاسو نظر د قانوني بڼه لري؟
خورجان یو دی دغه عکس پکې نشته دی.
د چا؟
د خاوند عکس پکې نشته.
یعنی دا بیا قانوني ده دا طلاق؟
ګوره څه ستونزه ډېره غټه ستونزه ده، نه پېښي چې یو وخت دې نه وي پکې. ګوره هغې په
ولې تاسو ناصر نه حاضروئ چې خپل عکس راوړي؟ دا خو ډېره وړه موضوع ده. که تاسو وایي چې وړه موضوع ده، ولې تاسو د هغوی نه دغه عکس نه غواړئ؟
خو چې مونږ ته خورجانې چې موجود مونږ ته په هغه ورځ باندې چې ګوتې لګولې دا ریزه وړاندې کړې وه، عکس پسې وتلې د مقایسې نه پوښتنه.
یعنی تاسو یې نه شئ حاضرولی؟ مونږ داسې اورېدلی چې هغه څو ځله محکمې ته راغلی.
خورجانې دا نو زه نه شم کړی چې محکمې ته چې راغلی، خو محکمه خو طبعا هلته پرې حکم کوو، هلته یې دوسیه لرله.
یعنی تاسو د عکس د پاره نه شئ حاضرولی؟ امکان نه لري؟ خو قاضی احسان اقیار په دې باور ده چې له شرعي او قانوني پلوه په طلاق خط کې د شاهدانو او د طلاق ورکوونکو ګوته او لاسلیک ضروری ده.
په رسمي محاکمو کې د شاهدانو ګوته یا امضا ضرور ده، اکسونه ضرور نه دي. که چیرې امضا او ګوته نه وي او شاهدان منکر وي چې د شهادت نه دی ورکړی، پردي ته د ثبوت دپاره نور نښې نښانې هم نه وي، نو په دغه صورت د شاهدانو شهادت هم نه صحیح کېږي. خو که ګوته یخې وي، امضا کړې وي، عکس نه وي، عکس مهم نه ده.
اوس مهال د ډیوې د دوسیې په څېر ډېرې نورې داسې قضیې شته چې د حکومتي ادارو له لارې اواریدو ته هڅه نه ده شوې. داسې کسان هم شته چې کلونه کلونه د حکومتي ادارو په انګړونو کې لالهانده د خپلو کارونو د اوارولو لار لټوي، خو لا یې هم څوک پوښتنه نه کوي. تاسو کولی شئ چې د انصاف په لټه کې خپرونې سره خپلې ستونزې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0000224848، او بل شمیره ده 0800220022.
حقیقت څه دی؟ ل دولتي چارواکو او نورو پیژندل شویو څیرو سره د ازادي رادیو مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی په پروګرام کې په ولسی جرګه کې د کوچانو استاذي مولوي ترخیل زموږ میلمه دی. د مولوي صاحب ترخیل په اړه د عامو خلکو ډیر شکایتونه او انتقادونه موجود دي، او موږ هڅه کوو چې په دې پروګرام کې دغه مسایل روښانه کړو چې دغه انتقادونه ولې موجود دي او علتونه یې څه دي. ترخیل صاحب، تاسو د څو کال کېږي چې په ولسی جرګه کې تاسو د کوچانو استاذیتوب کوئ؟ راته ووایئ چې تاسو تر اوسه کوچانو ته لوی کارونه څه دي چې کړی مو دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچانو په باره کې ستونزې هغه ستونزې دي چې اندازه ډیره زیاته ده، صحي مشکل ده، په معارف بخش کې کوم مشکل ده، د دوی د سرپناه د نه درلودو مشکلات دي، او د حکومت په دوایرو کې دوی ته د نه جای او د حق ورکولو
څه ډیرو بخې دا مشکلات ټول ته معلوم دي. تاسو د حل لپاره څه کړی اوسه؟
موږ سه په دې دوه دورو کې څه کړی دي غواړم چې هغه د تاسو د رسنۍ له لارې خپلو هموطنانو خپلو هیوادوالو سره شریکم.
ډیر په لنډو کې مولوي صاحب،
د معارف په بخش کې په اتو زونونو د افغانستان کې تلیلی دی کوچانو دی اولادونو دی تعلیم و تربیه جوری سوی دی. زیاد شمیر مکاتب دی افغانستان پا مختلف و ولایتو که جوری سوی دی. دینی مدارس دی دوی لپارا من غختنی کردی لدولت نا. دی صحت پا بخش کسی کوچای قشیر پا افغانستان که صحی مشکل سره دیر لاس پا گریوان دا. شپگویست و ولایتونو که وزارت صحت یامه دی من پا غختن و پا تقاضا بانده سیار کلینیکونه ایجاد کړی دي. تقریبا لس ثابت کلینیکونه هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ایجاد کړی دي. رئیس صاحب جمهور تخپل وسطوانه پورې موږ سره یو څه کړی دي چې په بعضې ولایتونو کې تقریبا شارکونه وزارت شارسازۍ وزارت زراعت ته هدایت سپارلی په پام کې نیولی دي چې عملا یو شارک د کابل په شرقي دروازه کې د کوچي قشیر لپاره ایجاد کړی چې په هغې کې اوس تقریبا 1,00,000 کورنۍ زیات و کم هلته جای په جای سوي دي.
او ترخیل صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې درته وویل، ستاسو شخصي ژوند ته راځو. راته ووایئ چې ستاسو د کورنۍ څو غړي په حکومت کې وظیفه لري او ستاسو شخصي ژوند څنګه دی؟
د کورنۍ غړي خو یو زه په خپله په ولسی جرګه کې استازي توب لرم. زما قبلګا د افغانستان صلح فعالی شورا کې عضویت لري سناتور صاحب. نور داسې کم منصب مونږ نه په اجرایه قوه کې لرو، نه په قضایه قوه کې لرو، او نه په مقننه کې قوه کې لرو.
مولوی صاحب محترم، کله چې په کابل ښار کې تاسو روانې شورا ته ځئ یا بل خواته تا کوئ، نو لیدل کېږي چې تاسو سره ډېر شمېر موټر روان وي، ډېر ساتونکي لرئ. دغه ساتونکي مو څو کسه دي او د دوه تنخوا حکومت ورکوي که شخصي جیب نه ورکوي تاسو؟
موږ ته خو د ساتونکي ځینې ساتونکي د دولت لخوا خدمتي ډول باندې راکړ شوي دي، یو دولت پرې کوي. کوم ساتونکي چې موږ شخصي لرو دولت جواز راکړی، هغه ته بیا موږ معاش له ځانه ورکوو. اکثره تقریبا د سیوخه یې د موږ ساتونکي د افغانستان د سرتاسري شورا د دفتر او د ماده کور او زما سره تقریبا دیرس کسه ساتونکي دي.
فکر نه کوم چې دغه د ساتونکو شمیر زیات ده، او تاسو ته فکر نه کوم چې دمر امنیتي ګواښونه په کابل کې متوجه وي چې تاسو دیرس سنه ساتونکي ولرئ؟
دا خو کم دي نسبت چې د امنیتي وضعیت وګوري. د موږ اوس د افغانستان د سرتاسري شورا دفتر چې د افغانستان د څلور دیرس ولایتو د کوچانو یو د عالی شورا دفتر ده، په غی باندې شپه ورځ د ساتونکي چې ولاړ دي هلته چې په کوم تعداد ساتونکو ته موږ ضرورت لرو، او دا وضع د امنیت ته وګورئ. د ماکلینو لپاره په ولایاتو کې ګرځو. د موږ اوزه به تاسو ته معلومات وي، په ټول افغانستان کې یوه اوزه ده د انتخاباتي اوزه، یعنی زموږ د کوچانو وکیلانو اوزه په ټول افغانستان یوه اوزه ده. دا د نورو وکیل صاحبانو اوزه یې ولایت پورې محدوده ده. نو داسې موږ له یوه ولایت نه بل ولایت ته ځو، نو دغه تعداد ساتونکي له موږ سره اوس هم کم دي چې د امنیتي وضع ته وګوري. نن سبا خو بې امني په افغانستان کې ډېره زور ده.
په ډېرو ځایونو کې داسې شوي چې ستاسو ساتونکو له عامو خلکو سره یا له موټر چلوونکو سره ناوړه چلند کړی دی. دغه تاسو ورته وایي او که دوی خپله کوي، او که دوی خپله دا کار کوي، ولې اصلاح کوي نه تاسو؟
په دې باره کې به زه یوه خبره تاسو ته ووایم چې دا اپوهات دي.
مثلا درې کاله مخکې د پلخشتي جومات نه خوا چوک سره ستاسو ساتونکو سره په څو کسانو ډزې وکړې، فکر کوم زخمیان هم شول پکې.
زه به په دغې باره کې یوه خبره تاسو ته وکړم. دغه ټول پروپاګاندا
چې تاسو ساتونکو په
هیڅ وخت د ما ساتونکی نه په چا باندې وار کوي، نه په چا باندې ډس کوي. آیا که چیرې وکړي، هغه بیا جزا یو شخصي عمل دغه پیږي او خپل کار پیږي. یو تعداد دا بی بندوبار رسنۍ چې د ما په ادرس باندې دا غلط راپورونه خپروي چې څوک وایي مولوی ترخیل مسلمانان وژني، خلک وژني، مولوی ترخیل خلک اختطافوي، دا زه د خپل ځان په وړاندې یو پروپاګاندا.
مولوی صاحب محترم، کله نا کله ستاسو ساتونکي په موټر کې ستاسو لاکس نه البته غلطه ګټه اخلي. مثلا دوی ترافیکي قوانین نه مراعتوي، بې لاسه له جادې څخه سرقت کوي، دا څنګه تاسو دا اجازه ورکوي چې ستاسو لاکس خدای مکړه غلطه استفاده وشي؟
څو وخت دا اجازه چاته ورنکم چې د ما عکس نه څوک ناوړه استفاده پورته کی. دا عکس د ما په اختیار کې اوس نه ده. دا عکس اوس په زرګونو موټرو باندې نښتی دي. عکس په خپل یو جرم نه کوي. که څوک جرم کوي، هغه نو عکس پورې تعلق نه لري. هغه عکس سره د مال د اجرایه قوې ته دا اجازه ده چې هغه عاملین د قضیه ونیسي او د قانون چنګالو ته دې وسپاري.
څو شپې مخکې زه شاهد یم چې په هوټل کې یو واده ستاسو د ورور کسان البته راغلی، موږ د ترخیل صاحب د ورور محافظین یو، او ستاسو عکس په موټر لګولی. دوی دننه هوټل ته راغلی، راکټونه او سپیکاوي ورسره وې، داخل د هوټل ته راغلی. نه پوهېږم چې دغه کسان څوک.
زه به یوه خبره تاسو ته وکړم چې دغه خبرې ټولې پروپاګاندا. اوس مولوی ترخیل سهار چیرته څوک یو سپین پټکی وګوري، نو خلک وایي چې دا مولوی ترخیل
دغه
سپین پټکی وګوري، دا یې ورور ده. یو سپین پټکی وګوري، دا یې د خاله زوی ده، دا یې د عمه زوی ده.
تاسو هدف ده چې تاسو له عکسونه نور خلک استفاده کوي؟
آفرین. زمنګ له عکس نه که څوک ناوړه استفاده کوي، هیڅ وخت زه دا اجازه چاته نه ورکوم. شخصي کار ده، دا جرم یو شخصي عمل.
تاسو ولې مخنیوی نه کوي مولوی صاحب؟
یعنی ځکه په دې پوه سم چې دغه سړی د ما عکس په غلط اهدافو په خاطر سریخي، کله به زه دا اجازه زور تور کما؟ دا خو خبر نه ده. او دا کسونه خو د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې هر کاندید یو قانوني حق لري چې د خپل تبلیغاتي عکسونه واخلي، خپل ماکلینو ته تیت کی. هر خبر چې تاسو ته یو شریر یو فاسق انسان راوړي، په دې کې یو دقت په کار ده، په دې کې یو څېړنه په کار ده، د دې حقیقت سپړل په کار دي. اپا غواړم زبه د تاسو د رسنۍ لارې ټولو هموطنانو ته اعلان وکم، کومولې ترخیل د چا حق غصب کړی زی محکمی و شریعت عذریم یو که مولی ترخیل دی چا ملکیت غضب کردی زی سپین و شریعت تا او محکمی تعذریم که پا ما چوک دی اختتاب داولری زی طول و تعذریم کنی لدی طول و رسنه او لدی طول و مسئولین و دی مدبات و نمیهیل و خواهش دادا چه دغسی بی بندوبارا بی ثبوت و بی شواهد نشرات و نمخنوی و کی دا با دی دوی لپارا پا ورز دی قیامت عذاب و گرزی.
بله ترخیل سید محترم پا افغانستان که دیر نور مخور کسان هم تاسو غندجون که وی اما تر دیر حقوقی پس خبری نکی گی تاسو پس رسنه که پا طولنیز شبکو که فیسبوک که رادیوگانو که حتی عام خلق تاس پاره دیر منفی خبری که وی ایلات پسه که دیر تاسو پا نظر ایلات پسه که وینی تاسو
ایلات خدا داشت زی سیاسی مشکل لرم
سیاسی مشکل هم چه ده؟
عرض لرم سیاسی مشکل لرم در طول دنیا تا معلومات ستا دید اغا خلق غوالی سی ما پا یو نامه و پا بل نامه بانی بدنامی
اغا خلق سو
بیدنامی آیا بخن غوالم زه تاسو ته به د افغانستان په یو ملي ژبه په پښتو ژبه غږیږم د تاسو د رسنۍ لخوا نه په حاجي ملا ترخیل کې د چا ادعای زی شریعت عذریم آیا له دې نه اخوا په ما څوک کوم حق لري؟
نه دا خلک څوک دي ترخیل چې تاسو سره سیاسي مشکل لري دا خلک څوک دي بهرنیان دي په افغانستان کې دننه دي
په افغانستان کې دننه دي هغه سیاسي مشکل ماته جوړي یوازینی علت یې دا ده چې زه د دې مظلوم قام له حقه حقوقو نه دفاع کوم نو ځکه زه په سر قسمه مشکل لا تو سره د دوی په وړاندې مواجه کیږم خو زی له خدای جل جلاله نه اجر غواړم د دې کوچی قشر په سر باندې ماته دغه ټول مشکلات پیدا کیږي او د اسلام په سر باندې ماته پیدا کیږي.
تر خیر صاحب دولت هم د کرنې وزارت دغه یو دوه میاشتې وړاندې یو لست سپاره د ځمکو د غصب په اړه بیا د جمهوري ریاست د چارو ادارې خپور کړ او هغه په 800 ورځپاڼه کې راغلی وو په هغو کې لاسې ولستنه د ځمکې غاصبین معرفي شوي وو په هغو کې ستاسو نوم هم وو څه فکر کوئ آیا حکومت دغه څرنه غلطه کړې ده او که په حکومت کې هم تاسو سیاسي مشکل
لرئ؟ زه به تاسو د رسنۍ له لارې په وزیر صاحب زراعت باندې غږ وکم چې وزیر صاحب زراعت ما که چیرته ملک غضب کړی ماته یې جای راوخی او کنی ولې دغه سی بی ثبوت او بی شواهد لیک او لست دوی په ادارو کې کیږي یعنی ما دا غږ بخنه غواړم ما دا غږ په دوی باندې کړای ده زور تعذر
کیږي چې د تنګي غارو په سیمه کې او همداشان د سبز او بګرامي په سیمه کې تاسو ځکه غصب کړی آی خمزه کړی
دا د سبز او دا پولی چرخی دا خو به مریخ نه یی کنه خلک نشي ورختلای
نه زمکه
زمکه ده کنه افغانستان ده خو تاسو ورسی پختنه کې وکي مال چا غصب کړی ده اب تاسو ته وایي احمد د محمود زوی مولوی ترخیل مده غزمکه غزب کړی ده مشکلات سره
دغه غارو تنګی کې کوم خارګوټه نه جوړ کړی و
چیرته
په دغه غارو تنګی کې
کوم خارګوټه د ما جوړی او څوک په ادعا لري مهرباني دی وکي زه خو اوس په افغانستان کې خپل زمکه چې چیرته لرم شرعي قواله به په لاس لرم په کابل کې خودی ما زده ته اوس پکې ناشتم د ممزکه ده که شرعي قواله غواړي چې زیو زړه کارکم که څوک په داول لري مهرباني دی وکي که دولتي ورګان وي او که شخصي سړی وي هغه د راس خپل ادعا دی وکي زی ادعا تازري
ترخیل صاحب داسې هم دي چې د بګرامي په سیمه کې او کور د هغه هم د تاسو کور بلل کیږي او د ترخیل صاحب کور ده او زمون کې د کور نه په زیاته ساحه کې وای اغزان سیم راتاو کړی یعنی کور تقریبا 3-5 سوی ده او په یو دوه جره په
خدای
خو اغزان سیم راتاو
کړی تا ته به زه اوس وایم چې په تا دې د دنیا الاله راوي لاړ څه دا ته ثابته کړه زه قتل په باګرامۍ کې کور نه لرم
هغه د چا کور ده
په باګرامۍ کې یو کلینیک ده دمه چې اسناد او ثبوت او قواله شرعي په لاس باندې ده په شاروالۍ نه پوښتنه کولی شي د ما ملکیت ده شخصي ملکیت ده 4-5 او 15 متر سایه ده
دا شخصي سرمایه مو څومره ده وبخی
نو شخصي سرمایه خو ولاسې اوس ما ته دقیقه معلومه نه ده
تقریبا
نو تقریبا خو مونږ خو دغه تجارتي د مواد نفتي تجارتونه لري د ما دا ورونه تاسو ویني د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ده نفتی مواد و کارونه د منګه د پامل کې ټانګونه مې دي تیلو شرکتونه مې دي تیلو دغه حساب او محاسبه خو زه وسو مې په ذهن او په حافظه کې نه سږي وسته
دغه پمپ هم چې په یکتوت سیمه کې دغه هم په غیر قانوني توګه جوړ شوی دا تاسو وای په زور دلته دغه پمپ
بکنه غواړم دا دروغ نه ده دا د ما پمپ ده اسناد کو غواړی چې تاسو ته اسناد درولېګم کوم قانوني اسناد درکار کوم خدا خو پروپاګاندا کچیر د ما د یکتوت په ټانګ څوک مې ادعا لري دولت په لري شخص لري مهرباني دی وکي خواهش مې له تاسو مسؤلینو د مطبوعاتو نه داده چې تاسو شي پروپاګاندا ته امنیت مو ورکوي
خو خیر مو خدا د دیموکراسي ورځ دغه فضا ایجاد کړي چې بعد موږ د فرد خبره ته هم احترام وکړو چې هغه فرد کېدای شي او سي او دلی وي یا یو څه
نه فرد خبره ته خو احترام وکي خو تاسو له شریعت نه مو وزي کی بده کې تاسو زیړنه وکي
موږ تاسو مراجعه وکړو چې دا خبره معلومه سي تاسو راته وایي چې مخکې دې چې تاسو ولې سجرګې تراسي تاسو سرمایه درلوده او کده ولې سجرګې پجریان کې مدا سرمایه پیدا کړل ته مو کلینیک جوړ وکړو دلته دغه وسله کور ما اخیست.
ډیر ښه سوال دی وکړو، ډیر ښه سوال تراله. دا کوم شانو سوالونه چې تاله ما نه وکړه، د دغو قوالو ته کته مراجعه وکړي. زه وکیل نه وم، زه لای پیدا سوی نه وم چې ما د پلار په نامه باندې و. که دې اوس او که ته قواله غواړې هم چې زه یو فوټوکاپي د تاسو په اختیار کې درکړم، تاسو په دې باندې چورت ووهئ چې زه که داسې یو ظالم، یو مالی مردم خو، یو نامسلمانه، یو قاتل د مسلمانو وینه ما په ناحق تویولی، ما ته دا ولس کله رایه راکوله؟ توهین د عالم، توهین د پیغمبر، د خدای، توهین د پیغمبر اسلام، توهین د الله جل جلاله ده. نو له تاسو مسلمانانو نه په دې مې یقین ده، د مسلمان اولاد یاستې، د مسلمانانو بچیان یاستې، د مسلمان شیدې تاسو روبدلې دي. یو موضوع چې تاسو ته راځي د ما خو ادرس ورک نه ده، دغه مې دفتر چې تاسو پکې ناستې یاستې، تاسو به د ټلیفون ادرس د ما لرئ. یو وری خو ما وپوښتئ چې آیا دغه حقیقت لري که نه لري، بیا به زه تاسو ته دا اطمینان د تاسو د رسنیو له لارې د ټولو هیوادوالو ته ورکړم چې که په ما د چا حق باندې رادي چې خپل حق د رشکه وغواړي، عدلي او قضایي ارګانونو ته د خپل شکایت په اړه وړاندې کړي چې زه ورته ورکړم. که د چا ملکیت له ما سره وي، که د چا وینه ما په ناحقه باندې تویه کړي، او که نه یې څوک چې دغه بې بندوباره، بې ثبوته او بې شواهده پروپاګند ما په ادرس باندې کوي، خدای جل جلاله نه په ورځ د قیامت د جهنم په هغه کنده کې غواړم چې جهنم په ورځ کې اویا زره کرته لغې کندې نه امان غواړي. یوه شرقي دروازه د کابل چې دا یو لکه شل زره کوچان پکې جای په جای دي، او رئیس جمهور په پکې مانی، هغه ځان ته خبره ده. تن رئیس جمهور د څوارلسمې مادې د اساسي قانون له حکم سره ځم دا راستنېدونکو کوچانو ته چې دیو دا د دیرس کاله عمر په بهر کې تیر کړی و، دو ته یوه یوه نمره ځمکه د مهاجرینو په لاهیه باندې توضیح کړې ده، او هغه ښارګوټی هلته جوړ ده د ما د پلار په نامه باندې ده. که چیرې رئیس جمهور وایي چې په دې زه پښیمانی، نو بل فرمان دې صادر کړي چې دا کوچان ټول بیرته پاکستان تلارسی. خود یې غیر پروژې ز سند قانوني فرمان دا کوچان پلاس لري، نو زه غازی پسسم. هغه کوچان دولت تخپل پیسې تاویل کړی دي.
د قصبې سیمه کې هم یو میاس مخکې کوچان مظاهره وکړي په دولتي مزه کې خیمه وهلې، هلته هم دا سیول شل چې تاسو دغه کوچان هڅولې چې مظاهره وکړي او دغه مزه غصب کړي.
خو تاسو ورسی دی خدای مؤمنانو، بیا چې درته وایم د چا پروپاګان پسې مګر زی، د چا خبرو پسې مګر زی. رئیس جمهور په دغه قضیه خبر ده، دغه کوچان پهغه کې پراته او په خوشحال خان مینه کې وزیر شارسازی راول دلته واچول چې دا سایه کې زبیلا کونه جوړوم. په دغه سایه کې تاسو ولويږي وزیر صاحب ته شارسازی راوړي دغه کوچان، مولای ترخیل دغه کوچان نه دی راوړي. لکه څنګه چې د خیرخانی ټول عوام سره کوم چلن کیږي، هغه قوانین دوی د دولت په غاړه منی، د دولت په غره کې پراته دي، د دې افغانستان بچان دي، او په دې وطن باندې حق لري. 25 کال په خوشحال خان مینه کې تیر کړی وو، هلته کورونه وران سو، او د شارسازی په مافقه باندې د شارسازی وزارت په موټرو کې دا خلک را انتقال شوي، دا جای ورته انتخاب شوی ده.
ډیره مننه.
آزادی رادیو پر انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com